द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې 18 نیټه ده وخت چې بده په پاکستان کې د سهار 6 بجې په افغانستان کې شوې دي 15 بجې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ګل ورځ او د ماسخوتن 8 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام هر کله وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان حکومت د جماعت الدعوه تندربا ډلې مشر حافظ سعید په شمول 15 کسان په کور نظر بند کړی دي پاکستان لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل وال وای حکومت یې د طالب یاغیانو سره بغیر د شرطونو د سولې خبرو اترو لپاره تیار دی او په امریکا کې د صدر ډانلډ ټرمپ د هغه فیصلې پر ضد یو شمیر خلک اوس هم احتجاج کوي چې تر مخه د اوو مسلمان اکثریتي ملکونو نه امریکې ته راتلونکو خلکو باندې په اراضي توګه بندیز لګول شوی دی او تو کې د خبرونو تفصیل ته د پاکستان حکومت د جماعت الدعوه تندربا ډلې مشر حافظ سعید په شمول 15 کسان په کور نظر بند کړی دي حافظ سعید د امریکي او ملګرو ملتونو لخوا ترهګر ګرځول شوو کسانو په فهرست کې شامل دي حافظ سعید د ګلپورز د پنجاب القدسیا جماعت نه خپل کور ته رسول شوی چې هغه د داخل لپاره جیل ګرځول شوی دي هغه د فلاح انسانیت فاونډیشن او جماعت الدعوه مشري کوي کم چې دواړه امریکې او ملګرو ملتونو امنیتي شورا ترهګر ډلې ګرځولې دي حافظ سعید دغه دواړه ډلې هغه وخت جوړې کړې کله چې ملګرو ملتونو په کال 2015 کې لشکری طیبه یو ترهګر ډله وګرځوله چې مشري یې حافظ سعید کوله په لشکری طیبه باندې د کال 2008 ممبئی ترهګر حملو تورونه هم دي چې پکې د 100 نه زیات کسان وژل شوي وو او پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد وفاقي چارواکو د شام په کورنۍ جنگ کې د حکومتي ځواکونو ترڅنګ جنگیدو لپاره خلکو تربیه کولو په شک کې د انصار الحسین په نوم زایتون ربډله باندې بندیز لګولې دي د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جوړې شوې ادارې نیکټا د وپاڼې تر مخه په انصار الحسین دغه بندیز د تیر کال دسمبر په 13 نیټه عملي شوې ده پاکستانی چارواکي وای دوی ثبوتونه ترلاسه کړی دي چې انصار الحسین ډلې د شام جنگ کې برخه اخستو لپاره خلک تربیه کول پاکستان لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل وال وای حکومت یې د طالب یاغیانو سره بغیر د کوم شرطونو خبرو لپاره تیار دی د چین سرکاري خبری ادارې ځن واسره خبرو کې حضرت عمر زاخل وال ویلي دوی په قطر کې د طالبانو دفتر ترڅنګ د مهم طالب مشرانو او کمانډرانو سره په رابطه کې دي افغان سفیر ویلي طالبان د خبرو اترو میز ته څه قسم تجویز راوړی شي خو ویلي دوی د خبرو لپاره د وړاندې شرطونو اېښودو امکان رد کړی دی نوموړي ویلي دوی د سولې خبرو لپاره هر قسم لارو لټولو لپاره تیار دي او زیاته کړی دي د طالبانو سره لار راویستی شي کچری دوی ته د بهر هیوادونو نه مرستې ودرېږي د امریکې موقتی اټارنی جنرل یا حکومتي وکیلې د انصاف محکمې ته حکم کړی دی چې په عدالت کې د صدر ډانلډ ټرمپ هغه انتظامی حکم دفاع نه کوي چې تر مخه یې د اوو مسلمان اکثریتي ملکونو نه امریکې ته راتلونکو خلکو باندې عارضي بندیز لګولی شوی دی د پخوانی صدر براک اوباما په حکومت کې ټاکل شوی اټارنی جنرل سیلی ییټس د انصاف محکمې وکیلانو ته لیکلي هغه د دې یقیني کولو لپاره ذمهوار ده چې په عدالت کې د دې موقف د دغه محکمې د فرایزو سره سمون خوري چې انصاف ترلاسه کوي او د صحیح اړخ سره ودرېږي د نوموړي دغه حکم علامتي دی ځکه چې د الاباما سینیټر جیف سیشن به ډېر زر سینیټ د اټارنی جنرل څوکۍ لپاره پخلی وکړي اخواته د امریکې په بیلابیلو ښارونو کې د صدر ډانلډ ټرمپ د دغه انتظامی حکم پر ضد احتجاجونه روان دي او په د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فلیپو ګرانډي هم د صدر ډانلډ ټرمپ په دغه فیصله باندې خفګان څرګند کړی دی اخواته په امریکا کې د سټاک مارکیټونه په خطه باندې د ډانلډ ټرمپ د دغه فیصله او د دې ورستو د رد عمل له کبله راپریوتلی دي. او د کینیډا په کیوبیک سیټي کې پولیس وایي چې دوی دوه کسان د یو جماعت دننه خونړۍ حمله کولو په شک کې نیولی دي. پولیس وایي چې په یو تن باندې د دغه حمله کولو شک دی او بل دویم تن چې کوم نیولی دی هغه د گواه لپاره کېدای شي راوړاندې کړی شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان حکومت د جماعت الدعوة تنربډلې مشر حافظ سعید په شمول 15 کسان په کور کې نظر بند کړی دي. حافظ سعید د امریکایي او ملګرو ملتونو لخوا ترهګر ګرځول شوو کسانو په فهرست کې شامل دي. اخواته د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد وفاقي چارواکو د شام په کورنۍ جنگ کې د حکومتي ځواکونو تر څنګ جنگیدو لپاره خلکو تربیه کولو په شک کې د انصار الحسین په نوم ځای تنربډله باندې بندیز لګولی دی. نور حال په دې حقله باندې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زموږ همکار اشفاق من وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت 13 ورځ 15 د وسلواله ډلو مشران په خپل کورونو نظر بند کړي دي. په دغو کې یو د جماعت الدعوة ډلې مشر حافظ سعید هم دی چې د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا د ترخګره کسانو په فهرست کې شامل دی. د ګل په ورځ لاهور کې یو جماعت باندې د پولیسو لخوا چاپه ووهل شو او حافظ سعید یې د دغه ځای څخه گرفتار کړ. د دغه ځای نه د پنجاب حکومت په امر خپل کور ته بوتلی شو، کوم چې به د ده لپاره د یو بندیخانې په حیث وي. حافظ سعید چې د جماعت الدعوة ډلې مشر دی، د لشکرې طیبه وسلواله ډلې ملګری دی، د کومې ډلې پر سر چې د هند په ممبئی ښار کې د ترخګره برید تور دی. د ممبئی په ښار کې کال 2008 کې د 141 نه زیات کسان د ترخګره برید په مهال وژل شوي وو. د پاکستان داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي چې دغه تنظیم د کال 2010 راهسې د څارنې د لاندې دی. دی وایي هغه د ملګرو ملتونو د قرارداد لاندې د ترخګرو په فهرست کې دی. په فهرست کې د شاملېدو په وجه ملک ته ځینې ګامونه اخیستل وي، هغه نو اخیستل شوي، نو د هغې په وجه دا ګامونه اوس پورته کړی شول. تر سبا به تاسو ته ټول تفصیل معلوم شي. د جماعت الدعوة 4 نور کسان هم گرفتار کړی شوی دي. دا لومړی ځل نه دی چې حافظ سعید په خپل کور نظر بند کړی شوی. د ملګرو ملتونو لخوا چې کله دی د ترهګرو په فهرست کې واچول شو، نو هم دی نظر بند کړی شو، خو بیا وروستو یو ځایي عدالت دی خوشی کړ او ویل شوی وو چې د ده خلاف کوم ثبوت پیش نه کړی شو. بلخو د پاکستان حکومت انصار الحسین یو ډله باندې هم بندیز پر ځای کړی دی چې ویل کېږي د ایران په مرسته دې ډلې شام کې د صدر بشار الاسد لپاره دلته ملک کې کسان تربیه کول. په ملک کې د ترخګر ډلو د څارنې ادارې نیکټا په خپل یو ویب پاڼه لیکلي چې د دې ډلې پر ضد یې د دسمبر په 13 نیټه بندیز پر ځای کړی او 13 هفته دا خبره په میډیا کې خپره شوه. په ډله پاکستان کې د خپل فعالیتونو ترسره کولو باندې پابندي لګیدلې. د پاکستان د سینټ د دفاعي کمیټې مشر عبدالقیوم وایس اف امریکا ته ویلي دي چې په دغه ډله د بندیز وروستو دوی خپلې هلې ځلې توندې کړي دي او څارنه یې سیوا کړې چې په ملک کې بل کومه ډله شام کې د خانه جنگۍ لپاره خپل فعالیتونه ترسره نه کړي. د ځایي استخباراتي ادارې د چارواکو تر مخه انصار الحسین ډله چې د شیعه مسلمانانو ډله ده او خپل ځان یې د خیر ښېګڼې یو تنظیم باله، د ایران په لار او مرسته د قبایلي سیمو او پښتونخوا ځوانان تربیه کول او شام ته به یې د جګړې لپاره لیږل. انصار الحسین ډله که څه هم د خپل دغه فعالیتونو د پټولو کوشش کوو، خو د ملک استخباراتي ادارې وایي چې دوی یې د تربیت په اړه باندې ثبوتونه ترلاسه کړي دي. ښاغلی قیوم زیاته کړه چې پاکستان سره د ترخګرو د څارنې یو مضبوط میکانیزم شته کوم چې د دوی پوره څارنه کوي. دی خپله هم د پوځ یو ریټایر جنرال هم پاتې شوی دی او وایي چې همدغه وجه ده چې انصار الحسین ډله باندې یې بندیز پر ځای کړی. تیر کال د پاکستان په میډیا راپورونه خپاره شوي وو چې په شام کې تر زرو زیات پاکستانیان د ایران ریولوشنری ګاردز خصوصي پوځ سره د صدر اسد لپاره جنگیږي. ځایي څېړنکار وایي چې پاکستان په شام کې د زینبیون وسلواله ډله کې شامل کړی شوی دی. فلیپ سمیت چې یو څېړنکار دی وای دی وخت هم په ایران کې ګڼ شمېر پاکستانیان عسکري تربیت ترلاسه کوي. دغه ډلې ته د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها د مزار د حفاظت ویل شوی وو، خو دوی وایي چې د ایران عسکر په دغه بهانه دوی شام ته د جګړې لپاره لیږي او بیا خانه جنگی کې کارول کیږي. په شام کې د جګړې سارنه کوونکي یوې ډلې هم د دې خبرې پخلی کړې چې پاکستانیان په شام کې جنگیږي. دوی وایي چې د ایران او د حزب الله وسلواله ډلې تر څنګ د پاکستان وسلوال لیدل شوي دي. احمد خدود د دمشق د ختیځ برخې څخه وایس اف امریکا ته وایي چې د دمشق ښار ګیر چاپیره د پاکستان جنگیالي په جګړه کې کارول کیږي. د میریلینډ یونیورسټۍ څېړنکار ښاغلی سمیت وایي چې د انټرنیټ په لار پاکستانی ځوانان د شام د جګړې لپاره د ایران لخوا هڅول کیږي او بیا دغسې د خپل ټیلیفون لمبرې هم یو بل ته ورکوي چې رابطې وکړي.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا د نیم ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپنی غباندی اوري. د پاکستان په سپریم کورټ کې د پاناما گیټ یا په بهر هیوادونو کې د پټو جایدادونو د مقدمی اورونې په وخت د نیشنل اکاونټیبلټی بیرو یا د قومی احتساب ادارې د ګل پورز د خزانه وزیر اسحاق ډار د هغه بیان په اړه باندې تفصیلات ورکړی دي چې د هودیبیا پیپر ملز د ریفرنس په حق لدی. په دغه بیان کې د اسحاق ډار وکیل ویلی دي چې د هغه موکل په عدالت کې نشي محاکمه کېدلې. د نوموړي وکیل شاهد حامد په عدالت کې د دلایل ورکولو په وخت باندې ویلي دي چې اسحاق ډار د تورونو د پیسو بهر هیواد ته په پټه لیږلو په تورونو کې د خپلې څوکۍ نه نشي لر کېدی، ځکه چې د هغه پر ضد چې کوم تورونو هغه په تیره یوه چې کومه په عدالت کې یو قضیه وه په هغې کې د هغه نه لرې کړی شوي دي. رپورٹ پہ تاسو زمنګا همکارا کلسوم کاکړ باندې کوي.
د پاکستان د احتساب کمی ادارې نیب د دوشنبه په ورځ د ستري محکمې سپریم کورټ په وړاندې دایدا کړې چې د مالیه وزیر اسحاق ډار د نواز شریف د کورنۍ خلاف د 1.2 ارب روپو اودیبیا پیپر ملز کیس گواوو. د پاناما گیټ کیس د اورونې په مهال د نیب حکومتي وکیل وکاس کبیر ډار و ستري محکمې ته هغه معافی نامه وړاندې کړې چې په کال 2000 کې د اپریل په میاشت کې د مالیه وزیر اسحاق ډار په خپل لاس هغه وخت چیرمن نیب ته لیکلې وه. د وکاس په وینا اسحاق ډار یو درخواست هم لیکلی وو چې د شریف کورنۍ په منی لانډرینګ یا په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو په کیس کې د دوی لاسلرنه په خپله خوښه نه وه. له دې وروسته اسحاق ډار ته 15 اپریل 2000 کې معافي ورکړل سوې. جسټس اعجاز افضل خان مشاهده کړې چې د اسحاق ډار دغه منونکي بیان د شواهدو په توګه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خلاف استعمال کېدای سي. د جمعې په ورځ ستري محکمې د نیب څخه غوښتنه کړې وه چې عدالت ته په دا خبر کړي چې آیا نیب اسحاق ډار په هودیبیا پیپر ملز کیس کې معاف کړی وو او کنه. د نیب لخوا د دغه ریکارډ پیښولو وروسته د عدالت 15 کسیزه بنچ لخوا ویل سوي چې د معافي وروسته اسحاق ډار اوس مجرم نه دی. د شریف کورنۍ خلاف په پاناما رسوایی کې د 15 کسیزه بنچ اورونه هغه وخت پیل شوه چې کله د پاکستان تحریک انصاف ګوند د اسحاق ډار په منی لانډرینګ یا په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو نااهلي خلاف درخواست جمع کړی وو. جسټس آصف سید کوسا څوک چې دغه 15 کسیزه بنچ مشري کوي د فساد په ضد څارنې ادارې څخه پوښتنې کړي چې ولې د هودیبیا پیپر ملز خلاف په لاهور های کورټ کې د شریف کورنۍ خلاف ریفرنس جمع کولو کې ناکامه شوي دي. د دې وروسته بنچ د نیب څخه د اودیبیا پیپر ملز په اړه ټول تفصیلات غوښتلي دي او د دې علاوه په کال 2016 کې د شریف کورنۍ خلاف ریفرنس جمع کولو په اړه هم د نیب حکومتي وکیل څخه پوښتنې کړي.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. پاکستان لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل وال وای حکومت یې د طالب یاغیانو سره بغیر د شرطونو د سولې خبرو اترو لپاره تیار دی. نوموړي دا خبرې د چین سرکاري خبرې ادارې زنوا سره د یو مرکې په وخت کړی دی. رپورټ په تاسو زمونږ همکار شبزاده وړاندې کوي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان تر مخه افغان سفیر دغه خبرې اترې د چین خبری ادارې زنوا سره په یوه مرکه کې کړې دي. په دغه مرکه کې افغان سفیر عمر زاخلوال ویلي افغان حکومت د طالبانو سره بغیر د سر شرطونو خبرو اترو کولو ته تیار دي. د عمر زاخلوال په وینا افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د دفتر زنو چارواکو او یو شمیر اثر لرونکو طالب مشرانو سره هم په تماس کې دي. د افغان سفیر دغه بیان په داسې مهال مخې ته راغلی چې یو شمیر نړیوالو او افغان میډیایي رپورټونو کې ویل شوي چې زنو سترو افغان حکومتي چارواکو په قطر کې د طالبانو سره لیده کاته کړي دي. د چین خبری ادارې سره په دغه مرکه کې افغان سفیر ویلي چې افغان طالبان د خبرو اترو لپاره ځینې شرطونه راوړی شي، خو موږ د خبرو اترو وړاندې د څه قسمه شرطونو منلو نه انکار کړی دی. وړاندې له دې نه هم افغان طالبانو د افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره ځینې شرطونه ایښودي وو چې پکې په قطر کې د دوی دفتر خلاصول، د ملګرو ملتونو د تور فهرست نه د دوی د مشرانو نومونه وستل او د خپلو نیول شوو ملګرو را خلاصول شامل وو. افغان سفیر ویلي چې موږ د سولې خبرو اترو هر قسمه موقع ته هرکلی وایو او موږ د طالبانو سره خپله لار وستې شو که چېرې د دوی سره خارجي مرستې ودرول شي. د افغان طالبانو د خارجي عسکرو د وتلو د شرط په اړه افغان سفیر عمر زاخلوال ویلي دي کله چې په افغانستان کې جګړه ختمه شي نو بیا د خارجي عسکرو د پاتې کېدو څه جواز نه جوړیږي. نو که افغان طالبان په رښتیا غواړي چې خارجي عسکر د افغانستان نه ووځي نو په کار ده دوی سولې ته کښېني، دغه کار په جګړه نه کیږي. په افغانستان کې د خودسره اسلامي ریاست یا داعش د فعالیتونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې افغان سفیر منلی چې داعش ډله د هیواد په ځینو برخو کې موجوده ده، خو هغه زیاته کړې ده چې دوی یعنی داعش په افغانستان کې خپې نشي مضبوطولی. عمر زاخلوال ویلي چې د داعش جنګیالي که څه هم په شمیر کې کم دي خو خطرناک دي. د دوی طریقه او سوچ په افغانانو کې څه ځای نه لري. کچرې افغان طالبان د سولې خبرو اترو ته کښېني نو په افغانستان کې به د داعش مسله په خپله ختمه شي.
دا وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی او زو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوي دي، دې ته زموږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې.
د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د صدارت په کورسۍ د ناستی نه پس مختلف قسمه انتظامی حکمونه جاری کړي دي. په دې حکمونو کې یو حکم په نوکرو د بندیز لګولو هم دی. د امریکې آنلاین خریدونکو مجلې او اخبار فارن پالیسی خپل تازه غنه کې په نوکرو د بندیز لګولو د صدر ټرمپ د انتظامی حکم په افغانستان کې د امریکې پر روانو منصوبو او عملیاتو د پریوتونکو اثراتو په بابله یو تفصیلی معلوماتي رپورت چاپ کړی دی. د رپورت سرخط ته په نوکرو د بندیز لګولو د ښاغلي ټرمپ انتظامی حکم د افغانستان مهم ته نقصان رسولی دی او په دغه هیواد کې د امریکې د کارونو دپاره نرخونه ډیر اوچت کړي دي. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې په کال 2011 کې افغانستان کې د امریکنو فوجونو شمیر 100,000 وو، خو د تیر کال تر اخره پورې دا شمیر 8,400 ته راکم کړی شوی دی. زیاتره امریکني فوجونه خو د افغانستان نه اوتل، خو شاته د طالبانو د بیا راپورته کېدو خطره په ځای پرېښودې ده. د جنگی کارونو نه سیوا د مخبرای د معلوماتو راغونډولو، د دفاعي مقصدونو دپاره د خلکو د چڼولو او نور اهم غیر جنگی کارونه د امریکې د حکومت یوې وړوکې کارنده ډلې ته پارلی شوي دي. د غیر فوجي عملې شمیر دا وخت ډیر کم شوی دی. د روان کال په سر کې 160 ځایونه خالی پراته وو، خو په نوکرو د بندیز لګېدو له سببه وفاقي ملازمان هم په دې عهدو لګولی کېدی نه شي. فارن پالیسی خپل رپورټ کې د یو دفاعي چارواکي د خولې لیکلي دي چې که په دې خالي ځایونو په کار کسان ونه لګولی شول نو په دې به افغانستان کې د انجینرانو او د مخبره د معلوماتو د تجزیه نگارانو د وړاندې نه سنگین کمې حالات نور خراب کی، او دا پراتلونکو وختونو کې افغانستان کې د امریکای جنگی کوششونو ته لوی نقصان رسولې شي. رپورت زیاته چې په دې خالی زینو رضاکار کار کولو ته تیار دي، خو اوس هر کله چې رضاکار هم افغانستان ته سفر نشي کولی، په دې سبب په دې زینو د چا د کار کولو هیڅ گنجائش نه دی پاتې. رپورٹ زیاتی چې د صدر ټرمپ د انتظامی حکم تر درسخت کېدو پوری د دفاع په محکمه کې اوش پیته زرا اوسوه سیول زین خالی وو. د پینټاګان ویان جانی مایکل وای چې تر سو پوری د منیجرانو او د پینټاګان د چارواکو ترمنځ په دې معاملې روغه نیوی راغلی، دا زینه به خالی په خالی وی. مجموعی لحاظ سره د نوو ضابطو زیات نقصان سابقه فوجیانو ته دی، ځکه چې وفاقي اتیویشتو لکو ملازمتونو کې دیرش فیصدی ملازمتونو باندې سابقه فوجیان لګولې کیږي. د خالی زینو ډکولو یو لار دا ده چې په دې کنټریکټران ملازمان ولګولې شي، او دا شان افغانستان کې د وړاندې نه دریو دیرشو زرو کارکوونکو کنټریکټرانو سره شامل کړی شي. په دې لړ کې د سلورو اتیو ملیونو په خرج 200 کنټریکټران برتی هم کړی شول، او که نور داسې سیول خلک برتی نه کړی شول نو دا زینه به خالی پاتې شي، او په دې به بیا یقینا چې نور کنټریکټران اخیستی شي چې فی کنټریکټر خرچ به $400,000 وي. فارن پالیسی د خپل رپورٹ په اخیر کې لیکلی دی چې د افغانستان 15 کال جنگ نن هم په عارضی ملازمانو او بندوبسونو چلولې کیږي، او د لنډمیاده مهم په نظر ورته کتلې شي، او یو میاشت نه بلې میاشتې ته او یو کال نه بل کال ته د اړولو په بنیاد روان ساتلی شوی دی.
دا وایس آف امریکا ایڈیو ریڈیو دے د امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ ویان شان سپائسر د صدر براک اوباما هغه انتظامی حکم دفاع کړی دا چې امریکې ته د اوبو مسلمان اکثریتی هیوادونو نه راتلونکو خلکو باندې په عارضی توګه باندې بندیز لګولې شوی دی. اخواته په امریکا کې یو شمیر خلک د دغه انتظامی حکم پر ضد احتجاجونه کوي، او خاص کر په ایئرپورټونو باندې د ریپبلیکن ګوند یو شمیر غړو هم د دې پر ضد اواز پورته کړی دی. پخوانی صدر براک اوباما هم ویلي دي په دغه فیصله باندې ورته ډیر خفګان شوی دی. رپورټ په تاسو سره زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د وایټ هاوس ویان شین سپایسر خبریالانو سره د خبرو په محل ویلي چې کله دغه بندیز پر ځای شولو د هغې وروستو په 40 ساعتو کې امریکا ته داخل شوي 3,50,000 خارجي وګړو کې 109 اغیزمن شوي دي. نوموړي ویلي چې دغه 109 چې په عارضي توګه ورته تکلیف ملو شوي او نیولي شوي وو. نوموړي دغه نیول د ټولو امریکایانو تحفظ یقیني کولو لپاره یو وړوکې قیمت ورکول بللي. صدر ډانلډ ټرمپ تېر ورځ وختي په ټویټر باندې خپل ټویټس کې د نوموړي صدارتي حکمنامې دفاع کړې چې تر مخه به یې امریکا ته د 140 پورې د ټولو کډوالو او د نامعلومه مودې پورې شامي کډوالو باندې بندیز وي. په دغه اگزیکټیو آرډرس کې نور د شام، سوډان، یمن، ایران، سومالیا، عراق او لیبیا په وګړو تر 3 عارضی مودې پورې امریکا ته په داخلېدلو بندیز به وي. ښاغلی ټرمپ په دې خبره زور ورکړی چې دغه بندیز د مسلمانانو په هدف کولو لپاره کم یو مذهبي ګام نه دی، او ویلي دي چې دا یوازې د امریکا محفوظه کولو لپاره د احتیاطي ګامونو د یوې لړۍ ضروري برخه ده، د کومې چې ضرورت دی. خو د امریکن اسلامیک ریلیشن کونسل مشر لینا مرسی تیر ورځ دغه بندیز ته د مسلمانانو د اوباسلو یو امر ویلې، او زیاته کړې ده چې د نوموړي تنظیم د دغه انتظامی امر چیلنج کولو لپاره قانوني کاروایی کوي. په شروع کې دغه بندیز د ایران او شپږو نورو د مسلمانانو اکثریت لرونکو کامونو هغه وګړو چې گرین کارډ لري د هغوی بیرته امریکا ته د داخلېدلو یو بندیز بیان کړی شوی. خو د هغلی ټرمپ انتظامی بیا وروستو د دې په وضاحت کې صداسې ویلي چې نه، دا به د گرین کارډز او نورو ویزو لرونکو لپاره نه وي. اخوا د سینټ د ډیموکراتیک ګوند ماینارټی لیډر یا مشر چک شمر هم تیر ورځ په دغه بندیز خپلې نیوکې کول جاري ساتلي، او ویلي دي چې دغه بندیز په سمدستي توګه ختمول پکار دي، ځکه چې دا د امریکایي اقدارو پر ضد ګام دی. په سینټ کې خپل نور ملګرو سینټرانو ته په وینا کې نوموړي خبرداري کړې چې د داعش وسلوال د دې بندیز نه ګټه پورته کولو لپاره تیارو لاړ دي. نوموړي ویلي دي چې د دې سره هغوی ته داسې موقع په لاس ورځي چې ووایي چې امریکا د اسلام پر ضد یو هیواد دی. نوموړي دا هم وویل چې امریکا د پناه اغستونکو لخوا جوړه کړې شوې او دا چې دا هیواد بار بار د مهاجرو لخوا نور زیات مضبوط کړی شوی دی. د ریپبلیکن ګوند ستر سینیټر جان میکین او لنزی ګراهم څوک چې دواړه د سینیټ د آرم سرویسز کمیټۍ غړي دي هغوی د تیرې اتوار پر ورځ د ډانلډ ټرمپ په دغه امر باندې نیوکې کړې دي او ویلي دي چې په هوایي ډګرونو باندې ګډوډۍ ښایي چې د دې ګام په صحیح ډول جایزه نه ده اخیستلې شوې. خو صدر ټرمپ په ټویټر باندې ښاغلي میکین او لنزی ګراهم ته په ځواب کې په مهاجرت ګامونو اخیستلو کې کمزوري ویلي او زیاته کړې وه چې هغوی لا په داعش غیر قانونه مهاجرو او د پولې په امنیت توجه ورکول پکار دي. په امریکا کې د مسلمانانو یو تنظیم کیر مشر نهاد اواد ویلي چې د مهاجرت په اړه حکمنامه د امریکا د اقدارو پر ضد اقدام دي. د وایس اف امریکا اردو څانګې سره خبرو اترو کې هغه ویلي امریکا همیش د جنگونو او زور زیاتی ښکار خلکو ته په خپل خوره پناه ورکړې ده. د دې پابندۍ په ترڅ کې د امریکا په مختلفو هوایی اډو ګډوډۍ رامنځته شوې او هغه خلک چې گرین کارډونه او یا امریکا کې د مستقل اوسېدو سندونه یې لرل هم د اضافي تفتیش دپاره نیولې شوي خو بیا وروستو پرېښودلی شول. د امریکا په مختلفو ښارونو کې په زرګونو خلک د امیګریشن یا مهاجرت د حکمنامې پر ضد په هوایی اډو او لارو کوڅو کې احتجاجونه کوي. په عیني حال کې چې وایټ هاوس د صدر ټرمپ د اگزیکټیو آرډر دفاع کول جاري ساتلی، د امریکا پخوانی صدر باراک اوباما په خپل لومړی بیان کې د دغه بندیز مخالفت کړی دی. د ښاغلي اوباما ویان کیون لویس په یو جاري کړی شوي بیان کې ویلي چې صدر په بنیادي توګه د چا د مذهبي یا د هغوی د عقیدو پر ضد فرق کولو پر سر اتفاق نه کوي. د ښاغلي اوباما لخوا بیان کې ښاغلي لویس ویلي چې پخوانی صدر ته د دغه ګام پر ضد د ټولنو لخوا رایوځای کېدلو سره حوصله میلو شوې او زیاته کړې ده چې دوی د دغه رقم احتجاجونو لیدلو تمه لرله کله چې امریکایي اقدارو ته خطر وي. دا لومړی ځل دی چې پخوانی صدر په نوي صدر ډانلډ ټرمپ باندې نیوکې کړي. د دې نه علاوه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د شورا و 50 غړي هیوادونو د امریکا د صدر ډانلډ ټرمپ په دغه حکم سخته اندېښنه څرګند کړې او ویلي دي چې د دې کار سره به یوازې سخت دریځو ته فایده ورسي. د تاوتریخوالي او ترهګرۍ د زیاتېدو سبب به جوړ شي. دوی وایي چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ شورا د امریکا په حکومت غږ کړی دی چې پر دغه بندیز باندې غور وکړي.
او تاسو وړاندې کوو د واشنگتن اداریا.
امریکې د تیلو او د قیمتي نوادراتو په غلا د خرڅولو د لارې په شام او عراق کې د اسلامي مملکت د قیام د پاره د راپورته تحریک یا د ISIL د آمدن د لارو بندولو پوخ نیت کړی دی. د دې مقصد د پاره د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د امریکې د خارجه چارو د محکمې د پروګرام تر مخې د دولت اسلامي لخوا د خرڅیدونکو تیلو او د قیمتي نوادراتو د سوداګانو په حق له د صحیح معلوماتو ورکولو په سر د 5 ملیون ډالرو انعام ایښودل شوی دی. عراق او شام کې په غیر قانونه توګه د حاصل کړې شوی تیلو او د لوټ کړې شوو آثار قدیمه د خرڅولو نه دولت اسلامیه په لکونو ډالر پیداګیر کړی دی او هم د دې دولت په زور دوی په عامو بیګنا خلکو بېشان ظلم راټیټ کړی دی. دا ړومبې ځل دی چې د امریکې د خارجه چارو وزیر د یو ترهګر تنظیم د تیلو او د نوادراتو د سوداګانو د تالا ترغه کولو دپاره د اعتباري اطلاعګانو په سر د انعامونو ورکولو منظوري ورکړې ده. که چاته د دولت اسلامیه لخوا د تیلو او د قیمتي نوادراتو د سوداګانو کېدو معلومات وي نو د www.rewardforjustice.net په ویب پاڼه یا د info@rewardforjustice.net په ایمیل او یا د واشنگتن ڈی سی کې د 2052-00303 په ټلیفون اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 2023 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.